السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مئی د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 10:00 په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام حجره لرو. په اول خبرونه له احمد شاه اعظم نه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د فاټا استازي وایي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په ډیر ژر بدل کړل سي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي نرښځیانو ته به روزګار او د اوسېدو ځایونه ورکوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیروشیما اټومي بم برید ساحې کتنه وکړه. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان قبایلی سیمو استازي وایي چې ډیر ژر به د فاټا اوسنۍ حیثیت بدل کړل سي. له خیبر ایجنسی قبایلی سیمې څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجي شاجي ګل نن مشال راډیو ته وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړه کړې چې له وفاقي حکومت غوښتنه پکې سوې چې د فاټا ولستې خپلواک جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول سي. نوموړي زیاته کړه
امید دے انشاءاللہ چی روجہ کی دا عرصہ فائنل شی آغو میں جنگونا مراوان دے مونگا مخبل مرگری خبلا کی میں جنگونا روان کری مونگا مرتخبل رپورٹ سے بیٹھ کرو انشاءاللہ تعالی امید دے سے اثرہ پوری ریزل رہو گی.
د فاټا د آئینی حیثیت بدلول لپاره د حکومت لخوا جوړ شوی اصلاحاتي کمیټي د اوو واړو قبایلي ایجنسیانو دورې بشپړه کړې دي. اوس به د فاټا پارلماني غړي هم خپل سپارښتنې یادې کمیټې ته ورکوي چې تر هغه وروسته به بیا یو پریکړه کیږي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالت بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې وو. د دې جرګې یو مشر زاهد خان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل
نن چې کوم صورتحال دی نو د څو مشران دي سیندروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي. عجیبه خبره دا ده چې عام خلک مستلکی قطار کې ټکی تر اوسه پورې په یو هم داسې سیکیورټي ادارو یا فوجي اهلکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې تر اوسه پورې نه څه حمله شوې دي او نه هغه ټارګټ شوي دي.
له حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسلوالو شاوخوا 1 ځای مشران تر نشه کولو وروسته وژلي دي. د سوات قومي جرګې غوښتنه کړې ده چې د امن کمیټو یو غړو ته د ځان ساتنې لپاره د وسلو ګرځولو اجازه ورکړل سي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبا کې نرښځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیر اعلی پریوس خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی په یو خبر رسوي بیان کې ویلي چې حکومت به نرښځیانو ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. نوموړي ویلي چې د علي شاه په نامه د یو نرښځي په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي او درې ملزم به هم ژر ونیول سي. علي شاه دوه ورځې وړاندې له هغه وروسته د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه چې 8 ډزې وشتل شوی وو. د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د تراګري پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کاناډا، جرمني، جاپان، ایټالیا او بریتانیا مشرانو نن په جاپان کې د جی اوو له غونډې وروسته په یو پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات ته د ورپېښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي. د سرمجریز په څنډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې نه ښکاري چې طالبان دې په نږدې وخت کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نوموړي د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډې کښېښودل چې د هیروشیما د وژلسو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نوموړي پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د دې مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به دا ډول پیښو مخنیوی کوي. ولسمشر اوباما چې د اوو سترو اقتصادي هیوادونو تر سرمشریز وروسته هیروشیما ته لاړې ویلي د سفر هدف یې په دویم نړیوال جنګ کې د وژل سوو کسانو درناوی کول دي. خو نوموړي د بمی برید په تړاو بخښنه غوښتن رد کړل. د 1945 کال د اګست پر 6 یوې امریکایي بې نه ویش ډول الوتکې د جاپان پر هیروشیما ښار 15 کیلوټنه وزني اټومي بم غورځولی وو چې په هماغه ګړۍ شاوخوا 80,000 کسان ووژل. تر دې درې ورځې وروسته بیا پر ناګاساکي ښار بل اټمي بم وغورځوي چې ویل کېږي د دویم نړیوال جنګ د ژر پای ته رسېدو لامل وګرځېدی. د نړۍ د وسرو د صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برېټانیا، فرانس، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د مهاجرت بحران، تراګري، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوه کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په بریدونو کې وژل شوي دي. دا څرګندونې د دې سازمان په هغه ریپورت کې شوي دي چې پرون خپور شو. په ریپورت کې په وسلوالو نشرتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده شوې ده. ریپورت وایي چې په 2015 او 2014 کلونو کې لږ تر لږه پر 1504 نوي روغتونونه بریدونه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په کندوز کې د بی سرحده ډاکټرانو پر روغتون د برید یادونه هم کړې چې لږ تر لږه 240 کسان پکې وشل شوي وو. دا برید امریکایي ځواکونو کړی و چې د امریکا د دفاع وزارت انساني تیروتنه وبلله. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 1.55 روپۍ غستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.68 روپۍ او په 23.80 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.05 روپۍ او په 23.25 روپۍ. او یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 1.5 او 2.0 او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل، او د کرنسی او بیو د موسم حال مو د سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري: د فاټا د پارلمان غړي هیله ښایي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه به زر کومه نتیجه مخې ته راشي. د فاټا د وکیلانو تنظیم مشر یو چارواکی وایي
ریکنا موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا، نو بیا به تاسو وګورئ دا تحریک به د مخکې د ختی زیږي. موږ د فاټا نه پاټا کول، د سټیټس ختمول موجوده، د دې نه بغیر موږ په هیڅ باندې چې کوم دی نه کمپرومایز کو نه موږ سودا کو.
پاکستان وایي د هیواد د جرایمو عدالتي نظام کې د اصلاحاتو راوستو فیصله کړې. یو کارپوه څه نظر لري؟
دا تحقیقاتي ادارې دي او یا حمل درامتي ادارې دي، دا دواړه خپل کار په صحیح توګه نه کوي. چلوې خو بیا هم په دې نظام باندې کوم چې زموږ ملک کې دی هغه ډېر پوچیده دی، هغه ټیکول غواړي.
په اونیس پروګرام حجره کې د متون د نوي کوټکي کلی حال درکو.
موږ په کلي کې امنیت بالکل صحیح ده، خلک یو په بل نه باور لري، حتی په لرو سیمو کې شپې خلک نشي وتای نشي ګرځای، مګر دې کلي کې خطر دی چې امنیت ده.
راسته راوسته تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د قبایلی سیمو پارلمان غړي وایي چې د فاټا راتلونکي آئینی حیثیت کې د بدلون په اړه به خپلې سپارښتنې حکومتي کمیټې ته وړاندې کوي. د دوی په خبره دوی امید لري چې د سفارشاتو تر وړاندې کولو وروسته به د سیمې د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه کومه نتیجه مخې ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره د حکومت اصلاحاتي کمیټې د فاټا دورې سرته رسولي دي او خپل سفارشات جوړوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د قبیلی سیمو د پارلمان غړي وایي چې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون په اړه د حکومت اصلاحاتي کمیټې خپل سفارشات جوړول شروع کړي دي، او دوی د پارلمان غړي به هم دې لړکی خپل رپورټ ډیر زر دغه کمیټې ته وړاندې کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني غړي شاجی ګل اویل چې دوی درې نکاتي ایجنډا جوړه کړي چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې ده چې د قبیلی سیمو ورستي خپلواکه جوړ کړي، او د سپریم کورټ د ایرکار دی تر د قبایلی سیمو وغځول شي. نوموړي زیاته کړه،
امید دی انشاءالله چې روژه کې دا هر څه فاینل شي. هغو میډونونه روان دي، موږ خپل ملګري خپل میډونونه روان کړو، موږ هم ورته خپل رپورټ سبمټ کړو. انشاءالله تعالی امید دی تر اخره پورې ریزلټ راوځي.
مشال ریډیو چې کله په دې اړه د قبایلی چارو تجزیه کار او د فاټا لایرز فورم چارواکي اجاز مومن نو پوښتل، نو هغه وی داسې ښکاري چې حکومت د فاټا اولس ته یوازې د ګلګت بلتستان پرنګ کونسل ورکوي، کوم چې بدویتا او د قبایلی سیمو اولس ته په هیڅ ډول منظور نه وي. اجاز مومند وی
چې کوم خبره پاتې ده چې د قبایلو سټیټس دې بدل کړي شي، په دې معنی زما چې څومره خیال دی زمونږ ایمینز هم سلیپ شو شاده شوی دي، او د کمیټې هم دا خواهش ده چې موجوده سټیټس بحال وساتي. خو موږ اوس هم دې ریزلټ دا دې کمیټې چې کوم رپورټ ورکوي موږ دې ته انتظار کوو. که فرض کا دا دوی چې کوم خبره کوي او دوی داسې رپورټ راوستو چې په هغه کې دا موجوده سټیټس کو بحال پاتې شولا، نو زمونږ تحریک موږ صرف بدې وجه لږ غونته کې خاموشي وو چې دوی رپورټ څه ورکوي. بیا به تاسو وګورئ دا تحریک به د مخکې نه ختیځېږي، او اوس خو انشاءالله موږ سره قبایل عوام او قبایل ځوانان ښه جوخ ولاړ دي. موږ د فاټا نه پاټا کول، د سټیټس ختمول موجوده، د دې نه بغیر موږ په هیڅ باندې چې کوم دی نه کمپرومایز کوو نه پرې موږ سودا کوو.
یاد دي چې د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه فاټا اصلاحاتي کمیټې د مومندو او بیارستو د باجوړ ایجنسۍ دوره کړې وه، او د روانې میاشتې په پیل کې یې د قبایلي سیمو د وو واړو ایجنسو دورې سرته ورسولې. د کومې وروستو چې د کمیټې مشر سرتاج عزیز رسنو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی به ډېر زر خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کوي، د کومې وروستو چې به د فاټا د عیني حیثیت بدلون په اړه فیصلې کولی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی ویلی دی چې صوبایي حکومت به د نرخزیانو لپاره پر روان بجټ کې مالی پانګه مختص کوي، او نرخزو ته به د اوسېدو ځای او روزګار ورکوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د څانګې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې مشتاق غنی زیاته کړې ده د نرخزې علیشا په وژنه کې ککړ دوه ملزمان نیول شوي دي. د غلام غوث رپورټ ته غوږ شئ.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی پرویز خټک معاون خصوصي مشتاق غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت به د خواجه سراو لپاره په راروان بجټ کې مالی پنګه مختص کوي، او خواجه سراو ته به د اوسېدلو ځای او روزګار ورکوي. مشتاق غنی دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې نه تیر ماښام په خپور شوي یو بیان کې کړې ده. مشتاق غنی ویلي دي د خواجه سرا علیشه په وژنه کې ککړ دوه کسان پولیسو نیولي دي، او دریم ملزم به هم زر ونیول شي. د یادونه وړ ده چې دوه ورځې وړاندې د علیشه په نوم یو خواجه سرا په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړې وه، کوم چې د یو ملزم لخوا اته ډزه ویشتلې شوې وه، او د هغې وروستو خواجه سراو د فقیر آباد تانې مخې ته احتجاج هم ترسره کړی وو. د مدني ټولنو په اعلان وایي چې په تیرو دوه کلونو کې په پېښور او خواوشا سیمو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ څلوېښت نرخزیان وژل شوي دي، خو تیره ورځ په پولیس لاین پېښور کې د خواجه سراو د تنظیم مشرانو د پولیس چارواکو سره د نرخزیانو په امنیت غونډه ترسره کړې ده، او په دغه غونډه کې نرخزیانو ته د امنیت ورکولو ډاډ ورکړل شوی دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته، پنځلس زره اووه سوه شپېته، او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې سفا اورېدلې شي. دا مشال ریډیو ده. پاکستان وای په هیواد کې د جرایمو عدالتي نظام یا کریمینل جسټس سیستم کې د اصلاحاتو راوړلو فیصله کړې ده. تیر ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان په مشرۍ په یو غونډه کې نوموړي وویل چې په موجوده حالاتو کې په جرمونو کې لاس لرونکو کسانو ته د سختو سزاګانو نظام د پر ځای کولو وخت راغلی دی. نوموړي وویل د ترهګرۍ مخنیوي قومي ادارې نکټا ته هدایت کړې چې د جرمونو د له منځه وړلو په اړه د انصاف نظام کې جامع اصلاحاتو لپاره خپل کردار ولوبوي. په غونډه کې په مقصد د یوې مرکزی ډلې د جوړېدلو فیصله هم وشوه چې د ثبوتونو راټولولو تر څنګ به د سنگین جرمونو مختلفو کیسونو جاج اخلي. تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د خبر پاڼې تر مخه د ترهګرې مخنیوي لپاره قومي ادارې نیکټا ته هدایت شوی چې جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې جامع اصلاحاتو لپاره دی خپل کردار ولوبوي. دې لړکې د قانوني چارو کارپو وکیل فهیم ولی وایي چې موږ له د جرمونو د مخنیوي قانون تر لاندې دا کتل پکار دي چې هغه څه وجوهات دي چې د یو مجرم مخنیوي نه کیږي.
هغه وجه دا ده چې کوم هم د دې د تحقیقاتي ادارې دي او یا د دې د چې کوم عمل درآمدي ادارې دي دا دواړه خپل کار په صحیح توګه
قانونی چارو یو بل کارپو نور عالم خان وایي چې د نورې نړۍ په شان پاکستان سره تر اوسه د خپلو وګړو په اړه مکمل معلومات نشته او تر اوسه پورې پاکستان کې سرشمیرنه هم نه ده شوې. دو بجې اوس هم پاکستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د جدید آلاتونه کار نه اخیستل کیږي.
نن سبا د پاکستان نه علاوه ټول ملکونو کې چې یو ډیټا وی چې داغي سره ټول ډیټا وی زمونږ دلته کې هر یو سره رجسٹر نه دی د هغه چې مکمل ایغلیستا سیکنډ هغه دای چاټر سکول د پاره چې بیا د دې باقاعده الته کې ایکسپرت وی هغه ایکسپرت موبایل باندې په هغه باندې هغه دومره کمانډ وی چې خپ آسانتیا سره دا ایغیخ کړی کیږي. نو دې د پاره چې دی صرف د سټیټمنت یا یو ایغلیشی کې سو پورې چې ادارو ته پراپر طریقې سره دا اغي چې ارګنایزیشن نشوي او د کرایم روک تام د پاره چې دی په صحیح یغه سره چې دی د اغي کار نشي.
د جرمونو مخنیوي لپاره د انصاف نظام کې اصلاحاتو لپاره د سبو په سطح به هم کمیټیانې جوړول کیږي او دا کمیټیانې به مرکزی کمیټې ته تجویزونه ورکوي.
دا ورابی اکرم خان د سواد کمی جرګې مشران وای پسیما کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او د امن جرګو په غړو بریدونه ډېر شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی زیاته کړه چې په سواد کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو نه علاوه د هیڅ چا ژوند هم خوندي نه دی. تفصیل د اسرار العالم مومن پر رپورټ کې دی.
د سواد کمی جرګې یو مشر زید خان وایي په سواد کې د پوځیانو او حکومتي چارواکو پرته هیڅوک خوندي نه دي. زید خان وایي جګړه د وسلوالو او پوځ ترمنځ ده او وجل کېږي پکې د امن کمیټې غړي ولسی وګړي او پولیس. د ده په خبره د حیرانتیا خبره دا ده چې څوک وسلوال وژني هغه خوندي دي او څوک چې امن او د خپلې سیمې سلامتیا غواړي هغه وجل کېږي.
نن چې کوم صورتحال دی نو د سونو مشران دي سینروفي دي یا سیاسي کارکنان دي دا ټول په نښه دي. او چې په خبره ده چې عام خلک مشتل کی قطار کټ کی درنته خبردار ده چې تر اوسه پورې په یو هم د سکیورټی ادارو یا فوجي الکارانو بچا باندې یا په سرکاري افسرانو باندې
زید خان تور پورې کړ ریاستی ادارې نه غواړي په سواد کې امن او سیلګری پر ځای شي. د سواد خمی جرګې یو بل غړی احمد شاه بیا وایي د سواد امن د هیواد د نورو سیمو له امن سره تړل شوی. د ده په خبره له افغانستان او هندوستان سره د پاکستان اړیکې او په پاکستان کې بدمنی نیخ په نیغه د سواد په حالاتو اثر غورځوي.
شوی د دې دوا درې میاشتو نه بیا د ټارګټ کلینګ داسې وشوی ده او خصوصا په دې تېره یو میاشت کې او ورسره ورسره په عامو خلکو سپیشلی چې کوم د کمیټو رکن دي او دا پرو ګورنمنت یا پرو آرمی خلک دي او ورسره د بعضي هغه پارټیانو چې دغه د دهشتګردو یا د طالبانو یا دغه خلکو خلاف دي باور باندې ورسره هم اډیټونه کیږي. دې حالاتو ته په موږ ښه نه شوی او نه د دې باندې موږ د اطمینان اظهار کولی شو.
احمد شاه وایي که څه هم په دې وروستیو کې د سوات امنیت خراب شوی خو د دې باوجود دوی تمه لري چې حالات به ښه شي. خو زید خان بیا د سواد د بدمنۍ ذمواري په ریاستي ادارو اچوي او وایي د سواد سړکونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه چې په پوځي عملیاتو او زلزلو کې وران شوي وو هماغسې پراته دي. د ده په خبره دا او د سواد خرابیدونکي امنیت ښایي چې بعضې قوتونه غواړي په سواد کې د بدمنۍ پخواني حالات بیا پیدا شي.
تاسو معلومی کی چیرا داس چلا دوباره دلته کی دی شي دغه چې کدی تعمیر کوله او دی امن بتمه وي نو بیا به داس نه په خپل هم جوړی دا سړکونه به جوړ شي او د ادارې به جوړ شي دلته په سیول ایڈمنسټریشن چې دی دا به پال شي او نن د چک پوسټونه چې د سړکونو د لګیدلی دي خلک تګ راتګ نشي کولای. پردي خلک راغلي د مقامي خلک شناخت واړي دا بنو پتی پزے بسے وری داری وی پولیس نو نو زما خیال نه کیږي چې را دا دلته کی هغه امنیت قائم شي.
یا د دې چې په سواد کې د 2009 کال پوځي عملیاتو نمخ کې یو شمیر سیمې د وسلوالو په کنټرول کې وي، خلکو ته به په ډاګه د پانسیو په ګډون یو شمېر سزاګانې ورکړل کېدې او د جنکو په تعلیم بندیز وو. د سوات قومي جرګې مشرانو پر داسې وخت د امنیتي حالاتو د بیا خرابېدو خبره کړې چې تېره ورځ په سوات کې د پوځ او امن کمیټو غړو ترمنځ په یوه لویه جرګه کې غوښتنه وشوه چې د امن کمیټو غړو ته دې د خپل دفاع حق او وسله ورکړل شي. د سرکاري شمیرو تر مخه په سوات کې د امن خامېدو وروستو د جوړو شوو امن کمیټیانو شاوخوا 160 غړي وسلوالو په نخه کړي، خو په وروستیو کې په دې حملو کې زیاتوالی راغلی. موږ هڅه وکړه چې د سوات قومي جرګې لخوا د لګول شوو تورونو په اړه د حکومتي او امنیتي چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
تاسو د اسرار العالمومند رپورټ واوریدلو. په پاکستان کې د الف اعلان په نوم یوې سیډنیز ادارې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د ملک په بیلابیلو صوبو کې د زده کړو معیار راغورځېدلی دی او په خیبر پښتونخوا کې ډېر سکولونه د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. رفت انجم نور حال راکوي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان له اړخه د تعلیمي معیار او اسکولونو کې د نورو بنیادي سہولتونو جاج اخیستو لپاره د ملک په 146 ضلعو کې سروې وشوه چې پکې خیبر پختونخوا صوبه د تعلیمي ایمرجنسی باوجود هم د سکولونو او تعلیمي معیار په درجه بندۍ کې د تیر کال په شان سږ کال هم په پوره ملک کې په 5 نمبر راغلی ده. رپورٹ ترمخه د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کې 25% ماشومان د اردو کیسه نشو لستل او 25% پورې ماشومان د انګریزي جمله نشو ویلې. 25% ماشومان د حساب او مضمون حل کولو نه پويږي. د الف اعلان ډیپټي مینیجر عمر اورگزای وای چې په صبح کې د تحریک انصاف کوند صبح سکولونو کې بنیادی سہولتونه سرحد پورې پوره کړل، خو ولې د تعلیم معیار هم هغه شان خراب دی.
یو خبر ده چې مونږه زور ورکو کچر ته مونږه په مسینګ فیسیلیټیز باندې یا کچر ته مونږه په سکول انفراستراکچر باندې مونږ زور ورکو، خو دې سره سره ضروری دام ده چې مونږه د ماشوم لرننګ آؤټکم ولې چې زمونږ مین ټارګټ خدای چې ماشوم ته زده کړي هغه ته زده کړه ملاو شي. په خیبر پختونخوا کې چې ماشوم
خیبر پختونخوا کې دا وخت هلکانو لپاره د سرکاري پرائمري سکولونو شمیره 1,650 او یو کم 50 تا، او د جنکو لپاره 10,500 او یو کم 1.5 سکولونه دي چې پکې د نارینه استادانو شمیره 8,000 او د ښځینه استادانو شمیره 3,500 پورې ده. د الف اعلان رپورټ مطابق د صبح سکولونو کې اوس هم 3,500 پورې استادانو کمې دي. خو بل خوا یو کارپوه ملک مسعود وای چې په صبح کې تعلیمي ایمرجنسی او هر کال تعلیم د پاره د اربون روپو بجټ مختص کولو سره هم د تعلیم په میدان کې څه بدلون نه دی راغلی.
صحیح طریقے باندې په صحیح ټایم باندې استعمال کی دا فائنانس ډپارټمنټ رپورٹ دے دا مارچ 2016 چاګه په مطابق الیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ته 16 روپے ترقیاتی بجٹ الوکیٹ شوی دے، او مارچ 2016 کې د 16 روپو کې 8 روپے دی ته ریلیز شوی دی دا فائنانس ډپارټمنټ نا، او تقریبا 5 روپے دی خرچ کړی دی نه همیشت اوکے. نو یو طرف ته خو زمونږ دا حل چې ایمرجنسی لګو کمپینز چلو چې ماشومان دے انرولمنٹ کی، او بل طرف ته زمونږ دا حل چې مونږه غا پیسې چې دینو افیشینټلی نشو استعمال ولې.
د رپورٹ مطابق ملکن مردان او هری پور ضلع په معیار کې د ملک په اولنې 25 خزې لوکش مارشه ودی، خو کوهستان ضلع پشمیره کې د ټولو اخیره ده. خیبر پختونخوا کې 20% سکولونه د سکولوبو، 20% بجلی، 40% تشناب او 20% نه زیات سکولونه د چار دیواله نه محروم دي. فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
دا خبر جنسی اوسیدون کی وای چې فاټا سیکریټریټ ته په لوړګي کې د جرمني په مرسته جوړ شوی روختون فعال کړی او د دې د کټګوري ای حیثیت ته ختموي. دوی وای په زړو هسپتالونو کې د صحت تاسانتي او ډیر کمې دینو په کار ده چې دغه فیصله واپس واخستل شي. نور تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبريال فرات چنواری په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر جنس یو سیدون کی وای چې په لوړګی کې د جرمنی په مرسته جوړ شوی روختون تر اوسه فعال نه کړای شو او اوس حکومت پرې کړه کړي چې مشینری به ترې بیرته وړي او دغه روختون د کیټګری ای حیثیت به هم ختموي. دوی وای حکومت لا داسې ګام اخیستل نه دی پکار د ځکه چې دلته د مخکې نه خلک د صحت د اسانتیا او د کمی سره مخامخ دي. په دې هکله د خیبر جنس یو تن ذاکر پردی مشال ریډیو
اسپتال بغیر ادارے مونگ نہ واپس بیرتر روان دے مونگ تو پکور دی حکومت چین مونگ سرا تاون وکی ادا بیرتر والا بحال کی جرمنی جڑ کر اسپتال دے ڈیر تاون پہ سو ڈیر خرچے پہ سوی پکور دی چی سٹاپ ویلا راوالی او ڈاکٹرانہ ویلا راوالی
او خیبر سیمی او بلتن عظمت شاہ اپریدی وویل
دا اسپتال چی جرمنی جڑ کڑو مونگ ڈیر شکریا دا کہ او چے دای جڑ کڑو نو وسی ختمی سلا افغانستان خلکو تائم پیدا مونگ خلکو تائم پیدا
خیبر جنسای په لوړګی کې د جرمنی په مرسته جوړ شوی کیټګری ای روختون د حیثیت د ختمولو په لړ کې مو چې کله د فاټا د صحت محکمې ډیپټی ډایرکټر فضل مولا سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې تر اوسه دوی په دې حق لا څه حتمی پریکړه نه ده کړې او د فاټا د صحت محکمه هڅه کوي چې دې ته عمل ورکړي او فعال یې کړي. د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکي وایي چې دې روختون عملہ راتگ نہ خوخوی خوص ورتا دوی داس پالیسی جوڑوی چھ ڈاکٹران ورتا راشی. فرحات شنوارہ مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سکو شپک سویوی پلندو سکو دو لزرہ یو سل دیش پنځل لزرا درې سو شپېته پنځل لزرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د کورمی ایجنسی د صدې اوسیدونکي وایي د سیمې په لوی هسپتال کې د امبولانسونو کمی له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي چې د دغه سهولت نه محروم دي او له امله مریضان ستونزې لري. د دوی په خبره د مریضانو لپاره د کرایې د ګاډو بندوبست په ډیرو پیسو ورکولو سره کوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی نور تفصیل لري.
په کورما کې ځایي خلک غوښتنه کوي چې د سدې په هډکوارټر هسپتال کې د امبولانس گاړو کمې دي پوره کړی شي. ځایي خلکو په خبره په هسپتال کې د گاړو شمیر ډېر کم دی چې لامل اکثره دوی خپل مریضان په شخصي او یا پرایویټ گاړو کې بوزي. د سیمې محمد اسامه خان او رگزی مشال لوډیو توای په سرکاري هسپتال کې اکثره د ضرورت په وخت امبولانس گاړې موجود نه وي چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
کله مور ته مریض بوزي نو هغه دا خبره کوي چې یا امبولانس خراب دی یا امبولانس وتلی دی. امبولانس چې کله خپل مریض به نو شپې 2000 روپیه باندې مونږ ګوړی نسو نو دا غړ هسپتال د مو حکومت دا درخواست کوو چې د دې لپاره امبولانس منظور کړی شي چې مونږ ته دلته اسانتیا پیدا شي.
په دې هسپتال کې د امبولانس ګاډي یو ډرایور محمد حسن مشال لوډیو ته وایي د امبولانس ګاډو کمې دي خو بیا هم موږ هڅه کوو چې خلکو ته د دغې کمی احساس ورنه کړو. دی وایي په هسپتال کې د نورو امبولانس ګاډو ضرورت شته ځکه چې هلته د مریضانو ډېر رش وي او په موجوده ګاډو د خلکو ضرورت نه پوره کیږي.
په دې ساده ټیچکی هسپتال باندې نو سنٹر کورم دے او لوور کورم دے 24 او کلاک دی ڈیوٹی کو ویلے چھ دوار دیر اورانو پا دی اسپتال کی ٹی ایچ کیو اسپتال دوار دیر اورانو او مو یو دیر اورانی چھو دیزن خوچی دلے و آل ریڈی چھو لوڈ شی بل اندیزی کی مو پرتوی ہوتا.
دا اسپتال مشہ ڈاکٹر محمد عمر ہم دا خبر منی چھ بزینو وقتنو کی مریضانو تا دوی ایمبولنس گاڑی سہولت نشی ورکاورے زکا چھ اسپتال کے دا گاڑو کمے دے. ڈاکٹر محمد عمر مشال لوڈیو توائی دو دوی کوشش روان دے چھ اسپتال کے دا ایمبولنس گاڑو کمے زر تا زر پورا کڑی.
مونگ سرا پودی اسپتال کی مخ کے درے ایمبولینس ہوں یو ایمبولینس ایکسیڈنٹ شو ہم واپس ڈائریکٹر تک کڑے دے نو ڈائریکٹر دی سرا سرا مونگ دے بل ایمبولینس ڈیمانڈ کڑے دے ہونا د سمونگ سرا یو پلا پیدا ایمبولینس شی درے شی خو او سپورے التا نا موتا ملاو نا دے شوئے نو اگو مونگ تا التا نا ڈائریکٹر طرف نا موتا نوے ایمبولینس بل ملاو شی نو با انشاءاللہ دا ایمبولینس مندی با کابورا شی انشاءاللہ.
پا کورما کے دا سادے دغا سرکاری ہسپتال تا پا 2009 کال کے دا ٹائپ سی دراجہ ملاو شوئے دا خود دا ڈاکٹر عمر پا خبر اللہ ہمور تا دا ٹائپ سی چکم سہولتو نا دی حقا نا دی ورگل شوی. طارق رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا مشال ریڈیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکې دی لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمي نورو.
د پاکستان قبایلی سیمو استازی وایي چې ډیر ژر به د فاټا وسنۍ حیثیت بدل کړل سي. د خیبر ایجنسی قبایلی سیمو څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاجګل نن مشال لري وویل چې د فاټا منتخب استازو درې نکاتي ایجنډا جوړ کړلې چې له وفاقي حکومت غوښتنه پکې شوې چې د فاټا ولستي خپلواک جوړ کړي او د پاکستان د سپریم کورټ د کار دایره دي تر قبایلی سیمو وغځول سي. د سوات قومي جرګه وایي هلته له پوځ او حکومتي چارواکو پرته د هیچا ژوند خوندي نه دی. د دې جرګې د مشرانو په وینا ځینې قوتونه غواړي چې په سوات کې داسې حالات بیا رامنځته کړي لکه تر 2009 کال وړاندې چې و. له حکومتي شمیرو سره سم په سوات کې له 2009 کال راهیسې وسوالو شاوخوا 160 ځایي مشران په هدفي توګه وژلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي بجټ کې به په صوبا کې نرښځیانو ته ځانګړې پاملرنه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی په یو خبرسوي بیان کې ویلي چې حکومت به دوی ته د اوسېدو ځایونه او روزګار ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جاپان هیروشیما ښار ته سفر وکړي. نوموړی د امریکا لومړی ولسمشر دی چې د نړۍ د لومړي اټم بم برید د ساحې کتنه کوي. اوباما پر هغه یادګاري څلی د ګلونو ګېډې کښېښودل چې د هیروشیما د وژل سو په یاد کې ابدي شمع پر بلیږي. نوموړی پر دې مهال وویل چې نړۍ په ګډه د دې مسؤلیت احساس کړي چې څنګه به دا ډول پیښو مخنیوی کوي. د اوو سترو اقتصادي هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په پروسه کې خپلې همکاري ته دوام ورکړي. د امریکا، فرانس، کاناډا، جرمني، جاپان، ایتالیا او برېټانیا مشرانو په جاپان کې د G7 له غونډې وروسته په یو پریکړه لیک کې ویلي دوی د افغانستان امنیت او ثبات د پیښو ګواښونو له امله اندېښمن دي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. اوس به په 19 پروګرام حجره کې د متون د نوي کوټ کې حال واوره. تر پروګرام وروسته تاسو لپاره یو سندره هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال راډیو د حجره د خبرونې قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځم. موږ د دې ورځې خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د مرکز اړوند د متون د نوي کوټکی کلی په یوه حجره کې چمتو کړی دی. د متون نوي کوټکی کلی د خوست د خار سره پیوست شمال لوري کې پروت دی. دا کلی د توتانو او زردالو ډېرې ونې لري، زراعتي ځمکې لري او کلی له ډېر لرې نشین او زرغون معلومیږي. موږ د هر کله په شان د دې کلي د اوسیدونکو د ښوونې روزنې، کرنې، روغتیا، بیا رغونې، د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو او نورو مسلو په اړه دوی سره خبرې اترې لرو. موږ دا شیبه د متون د نوي کوټکی کلي د حاجي صاحب شاولي خان په حجره کې ناست یو. زه په فایل کې هغه دوستان چې زموږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي، حاجي صاحب وزیر محمد شقوبي مشر ده، همدارنګه محترم ناصر د خوست شیخ زاید پانتون محصل دی، زموږ یو کلیوال نوروالی جان صاحب، خپل حاجي صاحب شاولي خان، دوی ټولو ته په دې خبرونه کې خلاغلاست او هرکلی وایم. او خپل پوښتنه هم په پیل کې له حاجي صاحب وزیر محمد څخه مطرح کوم. حاجي صاحب، دا کلی څومره کورونه لري؟ دا کلی اصلا څه نومیږي؟ څوک لري دلته استوګنه لري؟ او دا د کلیوالو ترمنځ خپلمنځي اړیکې او ارتباطات څرنګه دي؟
خیر مقدم وایم، په خیر روغلی، خدای دې وکړي چې هر وخت مونږ کلی ته تاسو تشریف راوړئ. تاسو ته تشریف مې ورونه ډېر خوښ شو. تاسو په پوښتنه ځواب کې زب ارز وکم چې زمونږ کلی نوی کوټکی کلی د مسون نومیږي. دا څلور سوه کورونه تقریبا کورونه پکې موجود دي. خلک یې ښه تکړه خلک دي، ښه په کار مهم خلک دي، خپله غریبي شپې ورځې په دغه ساحه کې تېروي.
حاجي صاحب، اصلا تر ټولو مهمه مسله د نن سبا پښتون میشتو سیمو کې امنیت دی. ستاسو کلی کې امنیت څنګه دی؟ خلک څومره یو بل باندې باور لري؟
موږ په کلی کې امنیت بالکل صحیح ده، خلک یو په بل نه باور لري. حتی په لرو سیمو کې شپې خلک نشي وتی، نشي ګرځي، مگر موږ کلی کې په خاطر دې چې امنیت ده.
او څنګه ده د کلیوالو گزاره څنګه ده؟
کلیوالو گزاره په ډېره ښه ده. ټول په وې پاک دي، هر کار لپاره په پاک ځي.
حیثیت شوری خان نن سبا اینور مسلو ترڅنګ د خونې روزنې مسله ډیره مهمه ده. زموږ اکثره خلک دې ته متوجه وي چې د دوی هغه اولادونه چې دي د دوی لونه زامن دا درس وایي. دا سنتیا ستاسو کلیوال څومره لري؟
الهی صاحب تاسو ته کلمه شوي چې هر کله روشه ستوي ماشه په مخکې وختو کې به موږ د خپلو بچیو پیس پرې کولو. اوس د اعلی فضل کرم ده ښوونه روزنه برقراره ده، سہولتونه ډیر دي، مکتبونه ډیر دي، په هر علاقه کې لیسیه ته جوړی دي، هلکونه میتی ورتی ورتی.
حاجی صاحب زکه څومره چې د هلکانو تعلیم ارزښت لري همدومره معلومه خبره ده چې د نجونو تعلیم هم با ارزښت سره ده چې له خمرغه خوست کې وزده خبره ډیره زیاته ده. زموږ خویندې معلومیږي لسګونه زره خویندې دي چې ښوونځیو ته ځي، یعنی داسې نجونې هم شته د تاسو کلیوال نجونې چې هغوی لسم او لسم دولسم کې درس وایي؟
مخکې دا خبره وه دوندې پورې بې آیب درولو مخکې دومره پوهه نه وه. اوس الحمدلله خلک رسېدلي دي، پوه شوي دي چې که چېرته د مو بچی ډاکټره شي خو خلکو ته به سهولت ورسېږي. مخکې دا مشکل و چې لسم دولسم ته پښتو بیا بیا خپله بچی د مکتب نه وبستله. اوس خلک د لیدلی دي، اوس کوشش کوي چې د هرې نگاه نه وي چې خپل کمال ته ورسېږي.
همدغه خبره دې په خاطر چې لږ ښه تکمیل کړو راځم همدغه زموږ دوست ته ځوان ته ښاغلي ناصر ته چې شیخ زاید پانتون کې درس وایي. ته خپله دا د کلي دا د خونې او روزنې بهیر څرنګه وینې؟
ډېر ښه راغلاست، تاسو ډېر زحمت ایستلې ده او زموږ کلي ته راغلی دلته سره مجره بحث کوي. که زه ووایم چې د تیر په نسبت اوسنی حالات د تعلیم څخه چې موږ کسو هغه ډېره لوړه ده او موږ عملاً ګورو چې هلکان او جنکۍ هر سهار سي مکتب ته دلته. البته موږ د نجونو لیسه هم لرو، د هلکانو لیسه هم لرو.
راځم زموږ یو کلیوال ته محترم نورولی جان صاحب ته، کلیوالي چاپېریال کې دا زمینداری او مالداري ډېر با ارزښته ده. کوم کلی چې زمینداري ښه زمینداري ولري او ښه مالداري ولري په طبیعي شکل باندې کلی ډېر آبادي. ستاسو په کلي کې څنګه ده؟ زمینداري او مالداري خلک څاروي لري، غواوي، میخې او شی بل شی لري، ځمکې او فصلونه دا کری او کنه کری؟
خل صاحب دلته مطلب داسې وخت زمینداري زیاته ده. غنم کرلی کېږي، جوور کرلی کېږي، شلی کرلی کېږي، سبزي کرلی کېږي، مالداري شته، اچا ډیره اچا لگا. څوک مطلب پیر کې واغ لري، څوک دوی لري، څوک پنځه لري، څوک لاس لري، زمینداری بیخي زیاته ده.
بل خبره ده خپله د ځمکو لپاره اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سره دا ډېر با ارزښته دي، ځکه نن سبا خلک وایي چې همیشه خلک ځمکې کري، نو چې ځمکې کري هغه ځمکه هغه اندازه باندې قوت نه لري، لازمه ده چې هم ښه تخم ولري او هم ښه سره ولري. په دې ارتباط باندې حکومت تاسو کلیوال سره کومک کوي؟
یاره لوخیل صاحب مطلب دغه ده چې تو پوښتنه وکړه چې حکومت د ولس سره د خلکو سره په زمینداري کې یا په تخم کې افسرو کې کومک کوي. حکومت د ولس سره یا د کلیوالو سره کوم کومک نه دی کړی، فکر کې شو کنه؟ دی که سره دو که تخمن دی که هر څه دي، مطلب خپلو پیسې به زور نه نسي.
د کرنې ریاست داسې وایي چې موږ اکثره د تخمونه او د نور څه چې دوی ته راځي هغه چاته ورکوو چې بزګری کوپراتیف ولري. ستاسو کلیوال بزګری کوپراتیف لري؟ د تاسو بزګران چې دي هغه په کوپراتیف کې تنظیم شوي دي؟
کې تنظیم دي، داسې بعضې لږ لږ کې تنظیم دي، خو مطلب شی ورکړي نه دي وسپره.
حاجي صاحب شوري خان د بیا رغونې مسله ډېره مهمه ده په دا سیمه کې. فکر کوم خپله د متون سیمه کې چې ستاسو کلم د هغې یوه حیثه ده. دلته تا درې پړاوه د ملي پیوستون پروګرام تطبیق شوی، سړکونه جوړ شوي دي، ویالې جوړې شوي دي، برېښنا بعضې پروګرامونه جوړ شوي دي، بعضې سالونونه او هالونه جوړ شوي دي. تاسو په کلي کې په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي؟
ملي پیوستون چې کومې شوراګونې جوړې کړې وې او کوم کور یې کړی ده هغه بې ارزښته ده، کوم ارزښت نه لري. په ټول متون کې دوه ځایه کور کامیاب ده چې یو د مندخیلو کلی ده چې هغه کوم کور یې کړی ده، د کلي د ولس په ګټه ده. په دویم قدم کې د کوریانو د مدد کلی ده. نور چې هر څه کې کور کړی دی، ملي پیوستون پرېږده چې ملي بېلتون رول یې کلبولی ده.
هغوی خو دا ملامتي نه مني، وایي چې خپله د کلیوالو پرېکړه ده، کوم څه کار چې کړی ده خو خپله یې کړی دی.
دا زه منم چې افغانستان ته دا پروسه راغله، نوې تجربه وه، نوې شوراګونې وې، هغه څوک معرفي شول چې هغې خلکو مهارت نه لرلو، تجربه یې نه لرله، د دوی سره به ګوتې پټې کړلې، هغه څه دې کول چې د کلي سره دې سالونه کړله. نو هر کلی کې چې کور کړی ده، زه د خپل کلی په نمایندګۍ درته یم چې و کلی کې داسې سوله ییز کور نه ده شوی، مشکلاتو سره مخامخ یو. او بل زه په ملي پیوستون اعتراض لرم، همدا اعتراض مو دا ده چې کم از کم څومره وخت چې کېږي چې ملي پیوستون شروع ده، په موږ نه یوه شورا ټاکلې ده چې هغې ته نوم دی ډډې شورا یي. هغه ډډې شورا پاچایون بدل شول، والیون بدل شول، قومندانون بدل شول، ډډې شورا یې په موږ ټاکلې ده. نو مو د کوم په نمائندګۍ جناب ولی صاحب تمدار ده، بیا مې یې انکشاف د یاد رئیس دار ده، ملي پیوستون انچارج تمدار ده، چې د خدای په لحاظ دا د ډیری شورا د موږ نه لرې کوي، په موږ هم تپلی دو هر هغه څه کې چې د خپلو خپلوانو سره ګوتې پټې
کړي. پرته د ملي پیوستون تاسو خو بخار ته نږدې ساحه ده، نورو برخو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي؟
کارونه پروژې منظوري شوي ډېرې پخو. زه د یو نمونې په تا ورته وکړم چې مو د خپل منطقې چې کم از کم 15,000 جرمنو زکت نه خړوبه کېږي، اوته کوله مخکې مو سربان د جناب ولی صاحب شهید ولی صاحب صلاح جمال منظور کړی و، پی ډی سي نه پاس و، د اقتصاد نه پاس و، دونر مې لرلو، په ساد هغې د ولایتي چارواکو مونږ ته مخ نر لولو، د مونږ په سربان په روپۍ به تاسیسات نور جوړول، لکه کوم دکې مکتب په جوړ کا، کوم دکې کلینیک په جوړ کا. بیا زغراله چې نعیمی صاحب مونږ هغه څوک یو چې مونږ د خپلې منځکې نالول کښته خولو، لکه غنم، جوور، شوله، مۍ، یعنی هغه څه کرو چې قرآن اجازه روکوي، دا مونږ د سربان روپۍ مار نه بته کوه، دو چې اسناد روکه ځای ته کم. دا چې ولی صاحب لوړو زه اوس بد نفسه یم، د ده په وخت کې ونه ردی. کله جناب ولی صاحب حکم خان حبیبي روغلو، یعنی نمونې په تا به شکل دې ته وښایم چې اوته کوله زه په ګرځېده مرکزېدم، د ده په وخت کې چې ده ته ویره مراجعه مې وکړه چې مو سربان ده دومره منځکت نه لوندې دو سربان ده مونږ ته ورغولو په ډېر ښه معیار سره، په ډېرو ښه اصولو سره. نو دغه یوه خوشخبري وه. دوم قدم کې به ته وایم چې د لنډۍ پاندې هغه د کجیری کلي پالې شروع کړی ده، دا بند و میدونیا وی بند و، تو سه خپل عمل هم لیدلی ده، زه خپل افتتاح ته سر وړوم چې هغه افتتاح یې وکړه. نو دغه اوس کارونه چې شروع شوي دي دا د دې سړي برکت.
ناصر جان څنګه دي دلته ځوانانو لپاره کاري فرصتونه شته؟ په دې وروستیو کې خو زیات کسان د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، له شک پرته شاید ستاسو کلیوال هم په دا ځوانانو په جملې کې چې پوهنتونونه فارغ شوي دي، هغوی ته دا زمینه شته چې کار وکړي؟
بالکل الخیل صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه وه چې تو مطرح کړه. البته دا یو عمده مشکل ده زمونږ په سیمه کې، که څه هم موږ مرکز ده، خو بیا هم کاري فرصتونه که زه ووایم د ځوانانو دپاره یم، اوسني وخت کې مو ډېر فارغین لرو د پوهنتون. خپله زه هم کلي کې شاید حال یم چې خپل کسان لرو او پېژنم چې دلته شته، حاضر دي په دې کلي کې، خو کوروسي وظیفوسي ګرځي امتحانونه ورکوي. خو مخکې مو ذکر وکړو د هغې شفافیت د نشتوالي وجې چې په ادارو کې موږ هېڅ شفاف سیستم نه لرو، البته د استخدام په برخه کې.
حاجي صاحب عظیم محمد، ستاسو عمر یو سنه څه پوخ ده، که ځوانان یې هغه تحصیل هم ولري او تعلیم هم ولري، د کار انرژي هم ولري، علاقمندي هم ولري، لیوالتیا هم ولري، بیا هم بیکاري، دینه څه ستونزې راپورته کیږي؟
دا چې په دې ځوانان فارغ شي او وظیفه پیدا نه کړي، دینه ستونزې دغه دي چې وطن ته اشرف نشي کولای. په اشرف په ځوانانو پورې اړه لري، په اشرف په دې ټول خلکو پورې اړه لري، تر څو پرې چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعد نه شي، کور اهل کور ته ونه سپارلی شي، هیڅ پیشرفت یوه منطقه یوه جمع نه شي.
سبا کوچ پدامان دے تورا بلبل، سبا کوچ پدامان دے تورا بلبل، او چنارو نو لگے وڑما، سبا کوچ پدامان دے تورا بلبل، سبا کوچ پدامان دے تورا بلبل. سبا کوچ پدامان دے تورا بلبل، مینا زما دا او خوبستانان دے کوینا، سبا کوچ پدامان دے تورا بلبل، او چنارو نو لگے وڑما، سبا کوچ پدامان دے تورا بلبل، سبا کوچ پدامان دے تورا.
نورولی جان که مشخصاً هم دا دی زراعت پو برخه کی او دی مالداری پو برخه کی که از تاسو دست خاص زنگری گوختنی وی 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 چی مونی بیچار رو را کسر شریکی کو
بسو ایمون خو الاخیل سیب دا گوختنه دو دی دولت نه چی مطلب هر کل مطلب که سره وی که تخمن وی فکر دشو کنه دولت نه مونگ دا گوختنه کو چی مطلب پا سره که کماک وکی پا تخمن که کماک وکی فکر دشو کنه دا سی پا نورو شیو که مطلب کماک وکی
آجی سر شوالی خان دی بیارغون برخه که استاسو آقا عمده ضرورتونه چی دی چی مونگی چا واقع سر شده کو
عمده ضرورتونه چی دی مونگو فیل خال چی مشکل سر مخمخ یو خیر تلوس و قور نیو بلکه مونگ دیر یو پر نپوس یو اشد ضرورت لرو یو کلینیک تا خدای دو که چی مطمئن مینه که مونگ پل از ریزرد منزکم لرو خالیګام لرو ک جناب ولی صاحب دا پیشنهاد وکي مرکز ته یو کلینیک مونږ ته جوړ شي په څلې خاصې هولو چې موږ نشه په خانه ډېر لری دو دا صرف د متوم سره جپا نه دو دا د لکانو کوم سره جپا دو دا د شمل سره جپا دو دا د صبرې سره جپا دو علاوه دې نه چې خلو بو سیات په ایسا کې مشکلات لرو دا مخته برمه چی ویني دا ټول دا سوای چې د سروې کور دې برمه نه استفاده کی دی کوم مشکل لرو جمعتون لرو وبن لرو کورونه لرو وبن لرو نو پدا کې دې دولت ته توجه غوړم
من نکم استاسو در طول بحث سخه
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاری
قدرمن اوریدونکو تاسو د حجره پروانه خبرونه کې د ماتون د کوټکی کلی د اوسیدونکو خبرې همدارنګ د دوی غوښتنې واوریدي موږ د ژمنې سره سم د ستونزې د خوست ولایت ولایتي شورا سره د خلکو د رسمي استازو همدارنګ د ولایت مقام له چارواکو سره د حکومتي مسؤلینو په توګه شریکه وو په پایل کې مو د کوټکی کلی د اوسیدونکو ستونزې د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي سره شریکې کړې د خوست د ولایتي شورا رئیس داسې ویل
لومړی خو د مشال راډیو د وجرې خپرونې له قدرمنو کارکوونکو څخه ډېره مننه کوو چې د خوست په کلي کلي حجره په حجره ګرځي او د خلکو ستونزې راټولوي واقعیت لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه په دې کلي کې ستونزې شته مشکلات شته ګڼ شمېر ځوانان یې تحصیل یافته دي نجونې یې تحصیل یافته دي اما کاري فرصتونه نه دي ورته مهیا شوي همدار از د څښاک دی اوبو په برخه کې دوی جدي ستونزې لري چې البته موږ په بار بار اعلان ورته کړی ده چې تاسو کولی شئ چې خپلې ستونزې د په لیکلي شکل او یا په شفایي شکل د ولایتي شورا سره شریکې کړئ او موږ په خپله حصه کې ورته لازمې حل لارې ولټوو زه بیا هم دوی ته ډاډ ورکوم چې دوی هر وخت کولی شي او موږ به انشاءالله ستونزې اړوند مقامات ته رسوو
رئیس صاحب دوی یوه غوښتنه دا وه چې د هغه نجونې چې د رسم څخه فارغېږي بیا تحصیلي موسساتو ته چې څوک واسطه ونه لري هغوی ته لار نشي پیدا
زه فکر کوم چې هر د امتحان پروسه چې لوړ زده کړو موسسات ته اخیستل کېږي هغه د یوه خاص پروسیجر په اساس اخیستل کېږي موږ نظارتي ټیمونه هم په دې برخه کې لرو او دا پروسې نظارت کوي خو تیره هفته کې موږ یو کمیټه ټاکلې ده چې هغه به په خصوصي پوهنتونونو ته د لوړ زده کړو موسسو ته د کانکور څرنګوالی څاري او د دې به جدي نظارت کوي او د کانکور هغه نمرات چې دوی مثلا یو چاته 200 نمرې ورکړي دي مونږ غواړو چې د نمرې په شکل 15 یا 10 پارچی وګورو دی و موظف کمیسیون سره یو ځای او په دې باندې ډاډه شو چې په دې کانکور کې واسطه نه ده چلیدلې صرف لیاقت په پام کې نیول شوی ده او دا زمونږ هغه د دې میاشتې مهمترین کار دی چې موږ به دا ترسره کوو
رئیس صاحب بله یوه مسله یو خو د خپل هغه خلک خوز د نور سیم پښان هغه هم بازګری کی وای چې زراعت ریاست نو ورته تخمونه ورکړي دي او نو ورته سری ورکړي دي اې دین علاوه غلې شوی دا په ورسته یو کې دې په ارتباط باندې چې دوی سره کومه کوشش څه پلان شته
بله د خوست ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست په دې برخه کې مسولیت او دند لري چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي زه بیا هم تکراروم چې دوی کولای شي چې راشي ولایتي شورا سره خپل ستونزې شریک کړي او موږ به اړوند مراجعو ته راجو کوو او دې برخه کې به هیڅ نو نه غړي نه کیږي
دوی اوچري خبرونه تم دا خبره وکړه تاسو باید د ریاست هم دا خبره وکړي چې دوی سره کومه کوي
بالکل بالکل خامخه او دا به موږ په مکتوبي شکل اړوند ریاست ته ورواسته او تر څو دوی ستونزې ته رسیدګي وشي
د حجره د خبرونه درنو قدرمن اوریدونکو موږ راغلو په پای کې د خوست مرستیال ولی محترم شیربادشاه ودونی ته واړو چې لکه څنګه چې د خبرونه په وګړو کله تاسو سره شمنه وکړه همدا مسلې له دوی سره شریک کړو جناب مهندس د ماتون د نوي کوټکی خلکو یو اساسي ستونزه دا و چې دوی د ولایتي روغتون په ډیره فاصله کې دي، نږدې سي کلینیک نه لري، کشپې دوی ته تکلیف پیدا کیږي، مریض ورته پیدا کیږي، رسیدګي نشي کولای. داسې امکانات شته چې دوی ته په نږدې ساحه کې کوم روغتیایي کلینیک جوړ شي؟
په سر کې د مشال رادیو د حجرې خپرونې همدارنګه د هغوی کارمندان نه یا ژورنالیستان نه ځانګړې مننه کوو چې دوی راضي د موږ د خوست ولایت د کلو بانډونه دوی معلومات اخلي، خلکو سره کښېني او د هغوی مشکلات اخلي او دولتي ارګانونو ته رسي او شریکي. نو څنګه لکه چې تاسو یادونه وکړله، دغه کلي ته زه هم ورغلی وم، د خلکو پیشنهاد هم دا و چې دوی صحي کلینیک په ارتباط مشکل لري او د ښار سره یې فاصله شته. څنګه چې تاسو موږ تاسو پوهیږو چې د انکشافي پروګرامونه او د کلینیکونو مکاتبو مختلف برخو کې ځانګړي پلانونه وجود لري، په دغه بنا باندې د دغه خلکو مشکل موږ واخیست او د سیاتامې ریاست سره مو شریک کړه او هغوی ته هدایت ورکړه چې آینده پروګرامونو کې د دوی لپاره صحي کلینیک د امکانات په صورت کې په نظر کې ونیول شي، د به د خلکو مشکل د حل لپاره یو قدم.
دویمه مسله چې دوی یاده کړه، د دوی سږنی کال فصلونه چې دي هغه ګری وهلي دي، سره له دې چې په ټوله مانا خوله منځ نه دي تللي، منتها متضرر دي. دوی سره د مرستو کوم پروګرام لري؟
دا واقعیت لري، ګلی شوي وو او دوی فصلون متضرر شوي دي. موږ سروې ټیم تللی وو، سروې خپل سروې کړي ده، چون دغه پروګرامونه کومه کله آن وخت کې امکانات محدود وي، نو پر ده بنا باندې موږ خپل امکانات سنجوو او د امکانات په لاسته راوړلو کې دوی سره خامخا مرسته کوي.
جناب مهین صاحب، دا کلي کې یوه ښېګڼه دا وه چې هلته د نجونو لپاره هم ښوونځی شته او د هلکانو لپاره هم ښوونځی شته، او خوشبختانه چې هلته زیات نجونې د دولسم ټولګي نه فارغې شوي دي. دوی وایي چې زموږ دا نجونې چې دي تحصیلي مؤسساتو ته لاره نشي پیدا کولای، او که څوک لاره پیدا کوي هغه څوک دي چې واسطه لري او حساب کتاب یې فوق العاده امر اخلي او دوی هغه نجونې شاملوي. نو دوی دغه زمینه لري، څنګه کېدای شي د نجونو ته چې علاقمندي لري چې تحصیل وکړي او تر هغې وروسته ټولنې ته د خدمت مستر شي، دوی تحصیلي مؤسساتو کې جذب شي؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت پالیسي دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې زیاته ونډه ورکړل شي او د دوی زندگی او معاشیت ته خاصه توجه وشي. په همدا حساب باندې که چیرې ښځې تحصیل کچه ډېره لوړه شي او تحصیلات لوړ شي او زیات په تعلیمي مؤسساتو کې اشتراک وکړي او درسونه خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي، د ټولنې د انکشاف او د ټولنې د روښانه کېدو لپاره ډېر حیاتي او ضروري مسله ده. همدارنګه د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لپاره، د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره دا مهمه مسله ده. نو بنان موږ تاسې په ده باندې پوهیږو چې د دولتي پوهنتونونو ته د کانکور له لارې جذب صورت نیسي، چې هغه کانکور د الف پزل سره سږ کال ډېر شفاف شکل باندې ترسره شو. نو ځینې خوندې به جذب شوي، خو دا چون فارغین دولسم د حده زیات دی، پوهنتونونه په هغه کچه دومره ظرفیت نه لري چې ډېر خلک جذب کړي. نو بنان ځینې خویندې حتی وروڼه وروڼه خویندې به پاتې شوي د عالي تحصیلاتو د دوام ورکولو په ارتباط. نو بنان شخصي سکتور هم دلته ځینې شخصي پوهنتونونه خوست کې شته، او والي صاحب هم په دې موضوع باندې کار کړی دی، او دولتي اداره د تجمن دی چې خپل تبتلا جاري وساتي تر څو وکولی شي شخصي سکتور له طریقه او د یو څه د فیس د کموالي په صورت کې که چیرې وتوانېدلو دوی ته لاره همواره کړو تر څو وکولی شي دوی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه هم د نجونو د تحصیلاتو مخنیوی کوي، فرزن پلارونه او کورنۍ اکثر وختو کې اجازه نه ورکوي چې دوی نجونې نور ولایت پوهنتونونو ته لاړ شي او هلته خپل تحصیلاتو کې. دا هم یو علت دی چې ځینې نجونې نشي کوی، زیاتره نجونې نشي کوی چې دوی لوړ تحصیلات ترلاسه کړي.
د خوست مرستیال وری ښاغلی شیربادشاه ورګونی، د متون د نوي کوټکي کلي یوه بله ډېره لویه ستونزه چې هغه شاید هم ملي ستونزه ده د هېواد په کچه ده، هغه د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه وو. وایي چې موږ په دغه کلي کې سلګونه داسې ځوانان لرو چې عمر د 20 کلونو په منځ کې ده، یعنې ښه کاري وړتیا لري، موږ ته کاري فرصتونه ورته نشته.
دغه یوه ملي ستونزه ده او واقعا یو لوی مشکل دی، بیا هم د خوست په سطح باندې ځینې پروژې او انکشافي کارونه شته چې ځوانان کولای شي چې په هغه کې ځان ته کار پیدا کړي. همدارنګه خصوصي سکتور کې مصروفیتونه شته. زه د ځوان نسل نه خصوصا د تحصیل کرده خلکو نه هم دا خواهش دی، لکه نوره دنیا کې چې هغه ځوانان چې پوهنتونونه فارغېږي ځینې خپل ابتکار کوي، ځان ته هم کار پیدا کوي، نورو خلکو ته هم د کار زمینه مساعده ای زنی تشبثات کې زنی وخت کې زنی خاص ابتکارات کې چون موږ مملکت جنگ زفلی ده د ابتکارات ته ضرورت شته، د ځوانانو حرکت ته ضرورت شته، ځوانان د ټولنې جوړ کې اتحادیې دي جوړ کې او همدارنګه د زنی شریک شکل باندې کمپانی یا شرکتونه جوړ کې ترسو دوی هم د ځان لپاره هم د نورو سره هم ملي اقتصاد هم دولت سره کومک کوي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د دې ونې د حجرې خبرونه چې د افغانستان د خوست ولایت د مرکز اړوند د متون د نوي کوټکی کلی په حجره کې مچمتو کړی و واورېده. د حجرې تر بلې وداس خبرونه چې بیا تاسو خدمت ته راځو، له تاسو اجازه اخلو، په لوی خدای مسپارو. خات او خیرازه اوسئ.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري.
بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې، داسه گرم تنگ ټکور دے په حجرا کې، داسه گرم تنگ ټکور دے په حجرا کې، یاد خوب زړونو ټکور دے په حجرا کې، یاد خوب زړونو ټکور دے په حجرا کې. حجرا کې فرق د خانو نوکر نیشتا، په حجرا کې فرق د خانو نوکر نیشتا، هر سړی د سړی نور دی په حجرا کې، هر سړی د سړی نور دی په حجرا کې، داسې گرم تنگ ټکور دی په حجرا کې، داسې گرم تنگ ټکور دے په حجرا کې، بیا د خوب زړونو ټکور دے په حجرا کې، بیا د خوب زړونو ټکور دے په حجرا کې. خور دے پا حجرہ کے دا پوزے ندے چھ خور دے پا حجرہ کے دا سے گرم تنگ تا خور دے پا حجرہ کے دا سے گرم تنگ تا خور دے پا حجرہ کے یا دا خوب جڑنو تا خور دے پا حجرہ کے یا دا خوب جڑنو تا خور دے پا حجرہ کے